نو د سنو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارک لیکو واخ په افغانستان کې د سهار لاس بچی شوی په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده دا یو کلتوري او فرهنګي مجله ده چې پکې په کلتوري فرهنګي او ادبي مسایلو باندې خبرې کیږي خو مخکې ترغه په مخکې خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې ټاکل شو چې نن دغلته د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره خبري وکړي د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې د پرون رئیس په بیلابیلو عملیاتو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر اتیا او زیاتو وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده او ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسي پلوسي د سفر مخه ونیوله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی سره کتلی او د سولې د پروسی او پرمختګونو په اړه ورسره خبرې کړې داودزی د سولې د شورا د دارالمشار رئیس هم دی خغلی خلیلزاد په کابل کې له چارواکو سره لیدنو کتنو وروسته پرون اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیالي تهمینی جنجوا سره د افغانستان د سولې په بهیر او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي ټاکل شوې ده چې خلیلزاد بنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وګوري دا افغانستان دفاع وزارت نن سهار په وی خبرې کړې اعلان کړي دا کړي دا چې په تیرو څلیرش ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مزکنی او هوایی عملیاتو په ترڅ کې تراتیا او زیات وسلوال وژلی او شپږ بشنورې ټپیان کړي دي دا دفاع وزارت د دې آیاس پینابه په خپلواک توګه ستونزمند دي طالب او نورو د حکومت مخالف وسلوالو ډلو لا په دې اړه حکومت تبصیر نه کړي خو د طالبانو یو ویاند رسنیو ته په استول اعلان کې په فاریاب ولایت کې افغان لوري ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده د سرپل ولایت چارواکي وسلوالو طالبانو په کوستانات ولسوالۍ کې شاوخوا څلویخت کورنۍ لخپل مينو جبري وتلو ته اړکلي د سرپل د والی ویان زبی الله مانی ازادي رډیو ته ولچی د کورنۍ ته د تن لجامو پرته نور هیڅ ندی ور پرې خودل شوی
نور تعریض کرده کی یوی کی از خوره
خغلی مانی ولدی خلکو ته غواخ کړو چې یا باید خپل کورنۍ غړي له حکومتي ادارو باسي او یا باید خپل کور کلی پرېږدي او د حکومت تر ولکې لاندې سیمه ته ولاړ شي په بدخشان ولایت کې د واورو د خویدو له کبله اته کسان مړ شوي او دوه نور ټپیان دي د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری ازادي رډیو ته ویل چې د واورې د خویدنه د پنځشنبه په ورځ د راغستان ولسوالۍ په یو سیمه کې رامنځته شوې ده او ځینې سیمې زیانمنې کړې دي د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ په زرنداب سیمه کې یو برفکوچ راخویدل چې پیښه کې زموږ ته هیوادوال شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي خاغلی نظری زیاته کړه چې ورته برفکوچونه د مایمی او تګاب په ګډون د بدخشان ولایت په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم رامنځته شوي او زیانونه یې اړولي خو بشري تلفات نه لري ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د خپل ډیموکراټي رقیب نانسي پلوسي د سفر مخني ولې داوداغي د سفر لپاره د پوزي الوتکی ورکول لغوه کړی دی دا په داسې حال کې ده چې د پلوسي هیئت د سفر تیار یعنی ولسمشر ټرمپ د دې سفر د لغوه کېدو دلیل د امریکا د حکومت دی وی برخه تړل کېدل بللي ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ ناوخته نانسي پلوسي ته په یو لیک لیکل دي د کانګرس د هیئت لپاره چې ټاکل شوی په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره وګوري او په بروکسل کې هم تم شي د پوزي الوتکی د کارولو اجازه ځکه ور کوي چې د د پوینا د عامالي کو یو مناسبت ته ټرمپ زیاته کړی دا چې د امریکا 300,000 کارګران تنخان نه تر لاسه کوي زړډمن يم چې لدی سره تاسو موافقه شي د عامالي کو د دې سفر زندول کاملا مناسب دي د ټرمپ او کانګرس ترمنس شخړه ورسته له هغه زیاته شوی چې ټرمپ لا کانګرس څخه د مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول لپاره تر 500 میلیارډ ډالر زیاتې پیسې غواړي خو د امریکا د استازو د مجلس ډیموکراټان د دې پیسو لور کولو ډډه کوي ولسمشر ټرمپ پرون اعلان وکړ چې امریکا به د فضا په ګډون خپل هوایی مدافع سیستم په نوې ټکنالوژي سنبال کړي او پر خپل سیالانو روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا به برلاسه کېدو ته دوام ورکړي. د ټرمپ څرګندونې د امریکا د هوایی مدافع سیستم د څېړنې نتایجو یوه برخه وه چې له 2010 کال راوروسته موده کې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي. هغه د دې څېړنې نتایج پرون په پینټاګون کې په یوه غونډه کې اعلان کړل. ټرمپ وویل د امریکا یو ساده هدف دا دی چې باید په خپل قلمرو کې پر لور د هر وشتل شوی توغندي د کشف او لمنځه وړلو وړتیا ولري. هغه زیاته کړه چې د توغندیو ضد دفاعي سیستم پراخېدل به د متحده ایالاتو خوندیتوب سره مرسته وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې سربیا ته په سفر تللی پر کاسوو تور لګولی چې د خپل پوځ جوړولو په څیر د اقداماتو په وسیله د سربیا په وړاندې پارونې کوي. پوتین چې پرون په بلګراد کې له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې د کاسوو اقدامات له سربیا سره په اړیکو کې کړکېچ رامنځته کړی او ښایي سیمه بې ثباته کړي. سربیا په 1999 کال کې پر کاسوو ولکه وروسته له هغې له لاسه ورکړه چې ناټو د سرب ځواکونو لخوا د البانیایانو د وژنو او له خپلو مینو د هغو د شړلو د مخنیوي لپاره هوایي حمله پیل کړي. د بلګراد او پرستینې اړیکې هغه مهال نور هم ترنګلې شوې چې کاسو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه. د امریکا په ګډون څه باندې 110 هیوادونو د کاسو خپلواکي په رسمیت پیژندلې، خو سربیا او روسیې دا کار نه دی کړی. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وځي دا چې زموږ خبرونه د زموږ د ویب پاڼې لري اوریدل شي، بلکې کولای شي زموږ ریپورتونه، مطالب او همدارنګه 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره پیدا کړی. افغان حکومت له طالبانو سره د مستقیمو خبرو د پیلیدو لپاره د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبانو هم له افغان حکومت سره مذاکراتو ته لیوالتیا ښودلې، خو د مذاکراتو وخت او ځای اعلان نه دی مشخص شوی. بلخوا یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغان حکومت او طالبان پرته له مذاکراتو بل لار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سفر بوخت دی. نوموړی له چین، عربي متحده اماراتو او هند وروسته کابل ته راغی. پرون یې په کابل کې هم له ځینو چارواکو سره وکتل او پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې نن په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او همدارنګه د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. په دې موضوع د احمد تکل رپورټ اورو.
تکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد بنن په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو سره وګوري. خغلی خلیلزاد پرون پنځشنبه اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزارت لمرستیاله تهمینه جنجو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن جنجو په افغانستان کې د پخلاینې له هڅو سره د مرستې په برخه کې د پاکستان پر ژمنه ټینګار وکړ. خبر پانه وایي په دې کتنه کې یادونه وشوه چې د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ د ټولو ګډ مسولیت دی. همداراز ښاغلی خلیلزاد پرون د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر او د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول هم حاضر وو. خلیلزاد په پام کې لرل چې د سې شنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي، خو دا سفر دوه ورځې وځنډید. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د یو استخباراتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي د خلیلزاد سفر وروسته له هغه وځنډید چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړ، څو پر دوی فشار راوړي چې له خلیلزاد سره بیا خبرو تکینی. د ډی پی د راپور لمخه پاکستانی ځواکونو د سه شنبه پورز د طالبانو دوه مشران ډیورن کرخې ته په نږدې سیمو کې ونیول. په راپور کې د طالبانو د یو شمیر نورو غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی دی، خو راپور زیاتوي چې دوی ټول وروسته خوشي شوي دي. یو پاکستانی چارواکی چې نه غواړي نومې افشا شي، ډی پی ای اژانس ته ویلي دی چې دی فکر کوي دې فشار نتیجه ورکړي او طالبان اوس مهال په خپلو کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي د جمعې په ورځ له خلیلزاد سره وګوري.
بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چخنسوري وایي چې د سولې روانه پروسه لوړې ژورې لري، خو زیاته هیله موجوده ده چې دغه هڅې بالاخره بریالۍ شي او په هیواد کې سوله ټینګه شي. د زیاته کړه چې د هڅو تعدد به د سولې بهیر زیانمن نه کړي او دا ځکه چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه د افغان سولې لپاره اجماع موجوده ده. نوموړي په کابل کې زموږ له همکار حمید مومن سره د امریکا، ایران او روسیې لخوا د هڅو د اغیزو په اړه ځینو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي. د امریکا او رو سی دا ازادي رډوي مجله خبري کی
مننه چې خانسوري صاحب په درجه پاتې وخت مرکو سو دا سولې دا پروسه په اړه باندې تاسو سره بحث لرو. روس له هغه چې طالبانو د اعلامیې په خبرولو سره خبرداري ورکړ ک دا هغه مخکنی اجنډا چې امریکایانو سره ټاکلې و دا هغه نه ما سی په نورو مسایلو خبرې وشي، نو ممکن دی دا د سولې پروسه وځنډوي او د خبرو بهیر پای ته ورسوي. دغه مسلې په هیواد کې تقریبا یو ډول ژور اندېښنه د سولې د پروسې د برخلیک په اړه پیدا کړی. تاسو دغه روان حالت په څه ډول سره ګورئ؟
په تیرو څلوېښتو کلو کې لومړی ځل د افغانستان حکومت یو واضح تګلاره د سولې لري چې په دې تګلاره کې ټول هغه بحثونه چې باید وسي او په کومه طریقه یې او د افغانستان د شریکانو چې کومه طریقه کې په جنګ کې د هغه رول او نقش په کوم ساته کې او په دې کې هغه ځانګړتیا چې لري دا چې بدون د قید او شرط پر طالبانو باندې ځخ خو دي چې راسي د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو هر هغه تشویشونه چې دوی لري یا د افغانستان حکومت لري هغه د مذاکرې پر مې باندې راسي او باندې مفصل بحث وسي. ادرس د سولې د مذاکراتو د کومبل یواد یا کومبل ځای یا کومبل ډول نه د افغانستان حکومت واضح ادرس لري او د مذاکرې ټیم هم ټاکلی دی.
لکه راهیسه چې امریکا په سیمه کې د سولې لپاره خپلې هڅې چټکې کړې او سره جوخ د چم گاوند زنو هیوادونو هم ورته هڅه پیل کړې او هڅه وکړه چې د طالبانو سره په مستقیم تماس لاره خپل اغیز یا اثر رسوخ وخی. خو تر څو پر طالبان حاضر نه دي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی، د دې دلیل څه بولې؟ آیا تر څو پر سیمایز اجماع کې کوم ستونزه موجوده ده گاوندی هیوادونو په دې کې همکاري نه کوي په ځانګړي ډول پاکستان کنه نور څه مسائل دي؟ شاته
د افغانستان د حکومت په واضح پلان سره چې د سولې لپاره لري او د ولسمشر د خوا کابل په پروسه کې اعلان شو او د جنیوا په کانفرنس کې هم په واضح تر ډول یو لیدلوري د سولې د الټ ماتراس وو چې پاک د منطقې د وادو د اسلامي وادو او د نړیوالې وادو د اتحادیې اروپا د ټولو نقش پخښې کې واضح دی. دا وادونه چې اکثره د طالبانو سره ناستي هم کړې دي هغه د مذاکرات په معنا نه دي، هغه د حکومت ته تسهیل دی تر څو دوی د قانې کې چې افغانستان د حکومت سره مخامخ ناست وکړي. دا بالکل سوال دی چې ولې طالبان د هر ځای د هر شا سره نقشني او خپل د افغانانو سره نقشني که واقعا تعهد لري چې مشکل حل شي د افغانستان حکومت بدون د قید او شرط د مذاکرات ایران ورته کړی دی او هر ځای چې تفاهم به سره ورته ورسول تر اسي او با سره وسي. سوال چې د هڅو راځي د مختلفو هیوادو ده د افغانستان د حکومت موقف همیشه واضح و او د سولې هغه د لارې نقشه چې د هغه هم که مطالعه سي پاک هم د دوی نقش واضح دی. تاکید پر دې سوی دی چې سولې د افغانستان د افغانانو پر برابري مالکیت دی چې پاک پوره اجماع سته هم په منطقه کې هم په نړیواله سطح باندې.
تر څو پر شه د بهر سوبر بخت لاندې ده ساسو ارزمانه د پاکستان د همکاري په سره ولا
تر اوسه عملی ګام د پاکستان خاصې لیدل سوی نه دی. په خبرو کې اوس هم مثبت خبرې سته او تغیرات سته ولې باید په عمل کې ولې درس چون په تیرو کې هم دا شان تکرار سوی دی. د افغانستان د خلکو امیدواري دا چې دا ځلې عملا نړۍ او د منطقې وادونه په خاص ډول پاکستان خپل رول په عمل کې هم ثابت کړي.
دلته یو بل مهمه مسله چې د سولې پروسه تقریبا پیچلې کړې ده او په خلکو کې ځلې اندېښنې راولړ کړې دي، هغه په سیمه کې د امریکا د ځنو رقیبو هیوادونو لکه ایران، روسیا د دې لخوا د سولې هڅې دي. دغه هڅو ته تغیر پر کتون کې دا وایي چې امریکا له خوا کوم بهر چې پل شوی دی هغه سبوتاژوي. په دې برخه کې ساسو خپل نظر سره د حکومت چې دغه هڅې چې د ایران او روسیې له خوا کېږي د امریکا د هڅو په وړاندې به دا خندونه رامسته نه کړي.
د سولې بهیر یا پروسه افغانانو شروع کړې ده، د افغانستان حکومت او رهبری مالکیت هم د افغانستان د حکومت سره او د خلکو سره ده، چون یو واضح پلان او طرح د سولې لپاره لري.
خو عملا امریکا تر څو طالبان سره کتلي، ایران کتلی دی، اما افغان حکومت تر څو نه دی بریالی شوی.
بالکل، عملا په د سول په پلان کې او په طرح کې واضح د ټولو نړیوالو شریکانو څخه د منطقې څخه په افغانستان حکومت غوښتنې لري چې دوی واڅوي د نړۍ وادونه د منطقې وادونه او همدارنګه د طالبان سره که هم دوی تماسونه لري، دوی واڅوي تر څو د افغانستان سره د حکومت سره مذاکرات وکړي. دا نقش ډیر واضح دی، تر ډیر حده پورې دا کار شوی دی او د کابل پروسه د دې شروع او پیلو د افغانستان حکومت وروسته چې بیا تعقیب سو د تاشکند کانفرنس سره په مپدې باش کې هم اجماع ټول په منطقې کې و. د څورې مخکې هم په سمرقند کې هم چې د مرکزی آسیا او هند افغانستان جلسې وي هم هلته اجماع و. چین ازبکستان د ټول خپل مثبت رول لري او اجماع سته پدې. یوازنی شی چې دلته باید د باندې تاکید کوم دا دی چې خپل منځي اختلافات د بعض مملکتو ته په منځ کې چې کوي هم د افغانستان حکومت د فعال خارجي سیاست چې درلود لري تر ډېر حده کوشش سوی دی او دا کنټرول کې دی چې د افغانستان سولې په بهیر کې د اختلافات یو څنګ ته باید پرېښودل شي. تر اوسه پورې هغه فعال خارجي سیاست چې افغانستان حکومت لري او سفرونه چې سوي دي، حیاتونه چې دلته راغلي دي، دا بحثونه سوي دي، هغه واید نقطه چې ټول اجماع پر لري هغه همدغه ده چې په افغانستان کې باید سولې ثبات راشي د منطقې په ګټه ده او یو باثبات افغانستان په باثبات منطقې کې د نړیوالو په ګټه ده او همدارنګ مذاکرات هم باید افغانان ترمنځ یو رهبری د افغانان په لاس کې
د ښکاری چې تر اوسه پورې نه هم امریکا بریالی شوی ده نه هم افغان حکومت چې دغه سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. ځکه که د ښاغلي خلیلزاد بوسنی سفر ته وګورو او افغان ولسمشر ته چې دوی کوم رپورټ وړاندې کړو په دې کې دوی بیا هم دې ته اشاره وکړه چې دغه سفر اساسي هدف دا و چې باید سیمه ییز اجماع رامنځته شي. دلته ښکاري چې د دې نه مخکې چې کوم سفر نه شوی هغه بې نتیجې و. اساسي ستونزه د سیمه ییز اجماع په برخه کې بس وي اساس پر نظر
سیمه ییز اجماع مخکې هم د افغانستان حکومت له لوري تر یو حده پورې شته او نړیوال اجماع مکمل شته، داخلي اجماع مکمل لري. سیمه ییز اجماع کې بعضی ستونزې شته، بعضی وادونه خپل په تشویشونه لري چې هغه تشویشونه د ناستو د لارې د مذاکرات لري هغه لږ چې په دې برخه کې د امریکا حکومت هم د خلیزات صاحب د اڅو په لار کې دی باندې کار کوي او د افغانستان حکومت خپل هم د داوودزی صاحب په تشویش سره په پاکستان سفر درلود. د افغانستان د ملي امنیت سره کار انت چین ته او عربستان ته سفر درلود تر څو پر د ملي د منطقوي اجماع باندې نور هم باسوسي ورغه تشویش چې هغه هلسي ملي د منطقوي اجماع کې تشویشونه د منطقې نقش د افغانستان د آینده اقتصادي کارونو چې کې جوړ د خپل هغه موقعیت چې راځي په دوه برخې کې چې هغه دومره د تشویش وړ خبرې نه دي چې د سولې پروسه خو نه خسته یا مختلفي یا اخلال کې هغه د مدیریت وړ دي او په دې برخې کې کار روان دي.
که وسنۍ وضعیت وکتل شي د سولې لپاره کومه هڅه چې روانې دي، طالبان حاضر نه دي له افغان حکومت سره خبرو ته کېني. له یوې خوا که امریکا هلې ځلې شروع کړې دي، په مقابل کې د رقیب هیوادونو لخوا هم ځینې هڅې پیل شوې دي او د پاکستان د همکاري په اړه باندې لا هم شکونه دی او عملی ګامونه نه رپورته شوی. د ټولو حقایقو ته په کتو سره افغانان ته څه پیغام ورکول غواړي ولسته چې آیا دغه بهیر بل اخره بریالي بشي کنه بیا به هم کلونه دوام کوي او بیا به هم جګړه وي؟
موږ افغانان یو ستر هدف لرو، هغه هدف سوله ده او د وطن آبادی ده. تیرو څلوېښتو کلو بحران او انسان وژنه او بربادي دلته په دې وطن کې ډېر ناخوالې رامنځته کړې دي. ټول افغانان دوی ټوله سوله غواړي او د افغانستان حکومت یو نیک هدف لري چې اسلامي او خدایي هم همدې چې سوله غواړو. مشکلات چې د سولې پروسې کې راځي، شک او شبهې راځي، بحثونه راځي، سوالونه راځي، تعدد ارتباطات د طالبانو سره یا نور شان کې راځي، خو ولې هغه تمرکز د اصلي هدف څخه باید لرې نه سي؟ ان شاء الله امیدواریسته چې دا ځلې به د څلوېښتو کالو ټول خپل په هغه منسجمه تدبیر مثبت فکر او په یو مثبت سیاست سره وکولای سو د دې څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کړي.
دوستانو، د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له ویاند هارون چخنسوري سره مو د ازادي رادیو ځانګړې مرکه اوریده. اوس هم راځو ونیس پروګرام ته. د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب په سلامونو او نیکو هیلو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د محمد ګل منصور د شاعري د دوو کتابونو د مخکتن لغونډي راپور برابر کړی.
مات پلار کانو بوٹ آواز نہ کول منصور بس ندی کسو مین می ولی دلا یبر ہر پر ہر دا الم غر باندرا واولی دما اس دو کو
په هنر جاج کې د استاد سیدا ګل مینا سره د موسیقي پر غونو غږی دلیو
دا نظاما گما دما گسا سانی دما گسا گما دانی سا گما دانی سانی دا
فنکار برخه کې ل زوان شاعر جاوید الله غزن نیازی سره دغه پر فن غیږو
اول ورته چوکاټ ټاکل چې په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا هو ټاکل کیږي لدین اورسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فن
په زرپان کې به لند کې سا سوال واوري
لسا سره یو ځای لخلي د توبې پر لبسي کلمې راوته
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې ویونکې شیخ اسد سوری د ژوند احوال واخلو
په دې ډول اسد سوری د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفاتې د زمیندار په بغنین کې ده
او په ورخمین خیال کې به د اروخاد غنی خان شاعری واوري
ما ویل غنی یار سبي اندازا خوندي ما ویل غنی یار
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
پل د رهنما په پلک کدی نو هم دیدې یکدا پل د رهنما په پلک کدی نو هم دیدې یکدا پټ سترګي پټ خلی په نور په سیوریزی لاننه 15 کال وړاندې د جنوري په 12مه د پښتو ژبې یو غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لدی نړۍ وکوچید هغه نه یوازې دا چې په شاعری کې لوی لاس لار بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1901 مریز کال د وری په میاشت کې د غزنی د قرباخ په لوی کلا کې زیږیدل د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیګنځای او پلرنی ټاټوبي کې تیر کړي تر دې وروسته بیا ل خپل کورنۍ سره د کندوز ولایت ته کډه شوه نو موري خپل لومړنی زکړی د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې سر ترسولی د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردری کې تیر کړی چې د شیر لومړنی سره کې هم په همدې سیمه کې د ادب د غرونو په څوکو لګیدل وروسته بیا د کاروبار لپاره د هیواد مرکز کابل ښار ته راغی خو ترڅو مودې وروسته کله چې په هیواد کې د کورنۍ جګړو اور بل شو د هم د ډیرو نور افغانانو په څیر له هیواد کډې کولو تاړ شو او کوزی پښتون خواته مخه وکړه استاد پسرلی د معاصر ادب پیر کې د ځنګړي هندي سبک څښتن شاعرو چې د شاعرۍ له کولایز اړخ سربېره یې معنا او مفهوم هم ډېر غښتلی و هغه نه یوازې دا چې شاعري یې کړي بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم ازمویلی چې بخملي صحرا او کوچی ملای غوره بېلګې دي نو په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او خپرونه پیلو د سوات یو ریالیست شاعر محمد ګل منصور چې د پښتونخوا سربیره په افغانستان کې هم د شعر زیات مینوال لري د هغه د دوو کتابونو کافر جانان او والی مخر سوا مخکتنه په جلال آباد کې وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو د هغه په شاعرۍ او شعري قوت ویناوي او مقالې واورولې د مخکتنې دی غونډې ته په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد ورغله او دا ریپورت یې برابر کړی
د مخکتنی دا غونډه د جنوري په 11مه نیټه شاباس خبرندوی ټولنی د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې جوړه کړې و چې بل لزګونو شاعرانو او د منصور د شیر مینوالو په کې برخه اخیستی و د مخکتنی په دې موخه لیکوالو او شاعرانو د محمد ګل منصور په شیرونو بیاناوي او مقالی وورولی د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو لهغو چې د منصور په شاعرۍ وینا واوروله. د نوموړي په خبرو کې یو ځای راغلی ول:
منصور صاحب داسې شاعر دی چې خپل پنځکار هنر سره پښتو ادب ته ډیر فادور کړی دی. دوی داسې شعر پنځولی دی چې واقعیا هغه د پښتون کلتور هغه کلتور چې نړۍ ته د تمدن درس ورکړی دی په خپله شاعرۍ کې تمثیل کړی دی. ما د ده دا دوه کتابونه کافر جانان او والی مخرڅوه داسې لږ لږ وکتل. یو دنیا پکې پرته، یو او ادب پکې پروت دی، او تیوري او درس پکې پروت دی. نو موږ په دې ویاړو چې دغه شاعران لرو.
شاعر او صحافی عزت الله جواب هم د محمد ګل منصور په شاعرۍ مقاله واوروله چې په یو برخه کې راغلی ول:
د سوات منصور لاپدار شوی نه دی، خو د مینې او هجران درد سړي کې سندره شوي او تر مونږ او تاسو را رسېدلي دي. د ده د شاعرۍ شرنګېدلي ردیفونه، رواني کیفیت، ژور فکر، اوچت تخیل او موسیقیت سړی د ده د پند درناوی ته مجبوروي. د ده د شاعرۍ یو کمال دا دی چې تصویر وړاندې کوي، لکه ګوډۍ ځان
محمد ګل منصور په لومړي ځل افغانستان ته راغلی و. دا چې نوموړی د خپلو مینوالو پر وړاندې څه احساس لري، مشال راډیو ته وایي:
افغانستان پښتنو لوی کور دی، خوږ کور دی، او کم خلک چې هم پښتانه دي نو د هغوی په سترګو کې خامخا د افغانستان یو تصویر غړي. کم ځای په منځ کې چې دغه نفرتونه خواره شوي دي، د اغیار چې پای کې تقریبا تر زهد پورې کامیاب وو اوس نه دي. ما نن دغه ثابته شوه چې کله د دې وطن مینه ما ولیده، او دا ما د مخکې نه احساسوله. زه په دې باندې نه چې یوازې دوی مال مینه راکړه، خو په دې خوشحاله یم چې بلکې مطمئن شوم چې د دې دا خاورې او د پښتانه چې کوم دین دا څوک نشي بیلولی.
د مخکتنی په دې موقعه ګڼو شاعرانو په ترنم د محمد ګل منصور شعرونه وویل چې د شفق الله شفق په غږ کې د هغه د شعر یو بند ستاسې په وړاندې ږدو:
لنډه کیسه دا د خپل وطن بدر ته وکړم، لنډه کیسه دا د خپل وطن بدر ته وکړم. خان بی کورش ہو، خان بی کورش دے نوکر بی کورش دے، خدایا من راولی دلبر بی کورش دے.
محمد ګل منصور هم خپل تازه کلامونه په ترنم سره وویل چې د یو نظم یو برخه یې صدارنګ و:
چې په تور خم باندې راواولی د میل د مشوم، د شمل ورو پښتنو مینه نیولی دلا، مات پلار کانو بوټ آواز نه کول، منصور بس ندی کسو مینا میولی دلا، یا پرهر پرهر دا ایلم غر باندرا واؤڑی دما، اسی دا اوخ کو سمندر باندرا واؤڑی دما، زما پزڑا باندی کابل ورے دا مانا تورخما بلا سوالو نکول.
محمد ګل منصور چې د سوات کابل سیمې سره تعلق لري، لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې او د یو شخصي ښوونځي څخه له لسم ټولګي نه فارغ شوی دی. په 1999 میلادي کال یې شاعري پیل کړې. د تنده او ساس کې موږ دواړه لیونی یو، اوس بنګړي چاله واخلم، رومال راولېږه، د غوږونو والی مخر سوه، او کافر جانان په نومونو یې شعري ټولګې خپرې شوې دي.
دا چم د سرو تال دی په ګډا راځي سندرې، دا اوس چې په ناز لاړې اوس به بیا راځي سندرې. په موسیقي کې سر د روح او چوکاټ حیثیت لري. کچېری سر نه وي نو موسیقي هم نه تړل کیږي او خوند هم نه اخیستل کیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغان هنرمند استاد سیدا ګل مینا سره د سرونو او راګونو جاج اخلو.
هنر جاج
وسره دي سا پا چې کوم دی دا بی جوړ دی آزاد مستقل سن دی باقی چې کوم پاد شو ریکب گندار مدم دی ری گا ما دا نیسا دی کی بیا کومل او تیور لرو لکه په آسان طریقه ته وینچ مؤنث مذکر کنه کومل مؤنث سره به تشبیه کو او دغه چې کوم دی تیور مذکر سره نو دغه دوه شکلونه لري په هر یو راک کې دواړه شکل هم کېدی شي یو شکل هم کېدی شي نو دا راک استعمالي کې بیا په کې نور خبر راځي وادي سموادي وادي سموادي چې دی وادي دی ته و چې په کوم راک کې ډیر استعمالي سموادي دغه په نیم دغه سره استعمالي نو بیا دی کې یو بل شی وی چې دغه ته پکړ ویلی شي پکړ یعنی نیول په اردو کې پکړ وته کنه یو ورکوټ زیوی چې دغه علاب کې لکه مثال خبر ساده نیره سا دا دربارې راک هغه شکل دی چې په دې باندې معلومیږي چې څونه الهپونه پکې کړي ساره ما بدا نیر زاده نی په ما بګ مر زدا نیر سا د کغه راک معلومیږي مثلا شو اوس راک ایمن شو راک نی ایمن شو سا نیر ګر سا په دغه دومره ځای کې معلومیږي چې دا د غراک دی نیره گا ما دا نیزا سانی دا پا ما ری ما گا ری نیزا نیره گا ری نیره سا نیره گا ری سا لکه دی دا دومره ځای چې کوم دا اغراق معلومه دست دا هر راک یو شکل وی خواه نو اغا مالکه اونس که شروع سا سا گا سا نی دا ما دا نی سا گا سا دا نی سا ما گا ما دا ما گا سا سا نی دا ما گا سا گا ما دا نی سا گا ما دا نی سا نی دا سا نی دا نی سا گا سا سا نی دا نی سا گا ما دا ni sa ni da ma ga sa ni da ma ga ni ga sa us de ke alapunam ki gidi da alap hoy us ma sargam ko kana da alap ke hum razi masal khabar a الاب شو کب سرگمی وای او کب بغیر سرگمی وای نو دیت الاب ویل شي نو الاب نه بیا کمپوزونه جوړیږي طرزونه جوړیږي چې په دغه دون الاب د کړه مثلا کته زویم کسلو ویم نو دیک په ټکی واچو مثال خبره کد بل نه اخلاص غواړي کد بل نه اخلاص غواړي اول ته د بل په کار شه خپل مرام ته رسیدې شي کمینا اوس خاک سار شه د ملنګ جان ستا شیر دی اوس دا ما په لاب کې واچو سم د سیمې اوس دغه تر جوړ کو لکه چې علم د موسیقي چا سره وي نو هغه د پاره بیا لارې اسانه وي
او ساز دغه معمولا د راګونه یا مخکې د الاب خبره ته دا اول د کمی علي سره برابرېږي دا سور له کمی علي سره اول برابر وي تاسو
نو دلته خبر راځي ارمونیه ته باجا ارمونیه نو چې لکه باجا تبلا دا ډېر زیات حیثیت لري په موسیقي کې چې تبلا د سې وشه ده چې د موسیقي اغه ځان چورتوي ځان یې زړې ده او بلکې د موسیقي اغه مالګه ده چې ردم نیوي اغه رفتار پکې نه پیدا کیږي چې ردم راشي نو رفتار پکې پیدا شي نو دا لکه چې وګڼه چې ټول موسیقي ترتیب چې ردم پکې نه نو اغه سې و نات په شکل هم کیدې شي
او
رفتار نه لري کنه نو دا د موسیقي مالګه ده تبلا او باجه چې کومه ده دا هغه زمکه ده چې په دې باندې هر څومګ آبادوي شو هر څه کرلی شو ورڅ کوي شو نو باجدا سیفه چې باجی سره هر یو ساز مونږ سر کوي شو لکه رباب شو ستار شو دل ربا شو که هر وی دې سره برابرو بیا دې د وجنه مونږ مخ ته کوي شو مخ ته شو او چې باجنی بیا د مجبورن نو بازي باز سازونه چې خپل د فکر نه سر کوو نو دا څنګه معلومی شي کوم سر کې او بیا دې خلکو سره عالی وی د موسیقي ټوینر ته وي بازي باز شانی داغه نه کومه کا اخلي مخکزي نو باجا د سرته ونج باجا او تبلا د موسیقي مور او پلار دي
کد باجی یا د هارمونی د جوړښت را شو د څومره بټنی چي دي پدې کې فرق څه شه دي د زینو आवाज غټ دي د زینو وړو کې په موسیقي کې مدا توپیر کوي
هو ولینا دته په آسان الفاظو کې بدا وای شو زیرو بم لکه ڈبل آواز او مین آواز
دا چکر دا غټ او مین آواز چی دا بیا پر راګونو کې تو پیر کی تاسو یو راک ته غټ آواز نیسی بل ته کمزور نیسی کڅنګ
او دا سم کیږي دا خو ډیر پیچیده خبر دی بیا د کی ډیر زیات وخت پکا دی خو زه مختصر تاسو ته وایم چې لکه د باجی وسر ندی او چې بیا کومل تیور پکې مون واچو لکه هغه نیم 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 سوریانی چورته وای کنه کومل تیور هغه مونس مذکر چې ویته ویل کنه سی نو هغه بیا ټول مکمل دوله سوره جوړیږي دوله سوره جوړیږي نو د دې نه ګورو دا ساشو دا په غټ आवाज اوس دا د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه دې د دې نه دې پوری یو شه خو دې ته سب تک ویلی چې دا یو سبتک دی دا دویم سبتک او دا دریم سبتک مت سبتک مندر سبتک او تھار سبتک لکه اولنې سبتک غټ آواز لکه مثال سا صحیح شو کنه دلته به وچی سا دسې غټ آواز سره سا سا دسې غټ آواز سا گا ما د ما گا سا نو دلته خو مونږ سندرې په آسانه نشو ویلې نو بیا مت سبتک ترازو مت سبتک یعنی مدم یعنی درمیانه دې کې آواز نو هغه اصلي آفرین نو بیا دې نه ډېر آوازونه داسې چې زلچوي لکه نری آوازونه چې هغه پور ویل شي بیس کې آواز یې کار نه کی نو هغه بیا د بر سر نه هم کار اغستې شي هر یو راک چې وي هر یو راک یا پنځه سوروي یا شپک سوروي یا وسوروي نو په خوا د درې سورو راګمو او د سلور سورمو زیاته مو کمو بیا استادانو په کې دا دغه وک چې د پنځو سورو نه کم نیوي او د درې سورو نه د وو سورو نه زیات نیوي نو د سې راګونو شته چې پنځه سورو زی او شپک رازي پنځه زی وو رازي شپک زی پنځه رازي شپک زی وو رازي دسی یا وو زی وو رازي دسی دسی د غمشته
او ساز ته مخکې په د راګونو زین نمونه چې واسه اکثره هندي وو
bale
لامل څه دی آیا د هارمونیا په هند کې ډیر رواج وو او د راګونو حالت په هند کې جوړ شوی کسان
نو موسیقي د شرقي موسیقي به والو کنه غربي خو خارج کې ډیر زیات دی د شرقي موسیقي زیاتره هندستان کې د غشه او د هندستان زما په خیال چې یو تعداد خلک دغه په مذهب کې مداشته کنه
بشکره بشک
نو یې شه چې په مذهب کې هغه یو تدیر احترام کوي ډیر خیال ساتي نو هم دغه ستر مونږ پورې رسیدلې مونږ د شوق په حساب سره خوانتي اخلو دغه سي دغه کو نو راګ راګنی او دغه شان چې کوم دي هغه په کوشش دا کوي چې خصي خپل هغه ترتیب خیال کی او بل خبر دا چې په کلاسیکل کې مکسینګ نکېږي په سندرو کې او په طرزونو کې غزلو کې د شیانو کې لکه جایز وی چونکی او چې کلاسیکل راګ وای نو د کې بیا بل راګ نشي مکس کولای د خوند لپاره د مزید لپاره چې دا پکې دغه کوم څه خواږې نورم زیات شي بیا کلاسیکل کې اجازه نشته او نور په عام سندرو کې دغه کې اجازه نشته
د ورسته پختنې په توګه چې تا موسیقي کې هارمونیا نه وي آیا موسیقی به سم یا درست په مخ لاړ شي که هارمونیه پکې نه وي
نو کوي خو ډیره خبره ده او که نه وي نو بیا داس یو کس پکې پکار دي چې یو مشر پکې داس وي یو رهبر یا هغه میوزیک ډایرکټر چورته وي کنه ټول مشر چې ټول ته هدایت ورکړي داس وي کوي داس وي نو هغه اساس ترتیب جوړوي شي خو بیا هم دلته د باجی ضرورت پیخيږي لکه منګوالو شپېلې تولا کنه دته موږ پورتو کې شپېلې وایو
کنه bale bale
ښه نو د دې سورنه معلوم ویل ته پیلې کلی چې دا کم سور نه دی او کم سور دی نو بیا د هغه د دغه نه هغه ځان ته لار پیدا کوي شي بیا نور سازونه سره سور کی د سیو سازینه غوندي او ساز جوړ کی دغه جوړ کی ارونه دې پکې نه کنه پر باب دی او ساز وږي کی په ستار دی وږي کی په شپې لې دی وږي کی په نور سازونه دی وږي نو چې وی نو ډېر خبره چې اسانتیا مرتوي او سپورټ مرتور کوي
ځوان لیکوال جاوید غزن نیازی وای چې کوخخ کوي ادب د ژوند لپاره وکاروي. هغه له ادبیاتو په هنزي فارغ دی او په پښتو ژبه شعر لیکي. غزن نیازی د شعر د لیکلو لپاره علت مهم بولی. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
فنکار اکبر پایل کی دارت وای چې والی شعر وای.
شعر خو اور خدا مانے وزے کی چا پختہ نو پر نمور تو ویلے سے انزے کا شعر وای مت شاعر یم
اس بے پر اصلی علت باندې خبر یو کہ شاعر خو یا
اصلی لت دادا چی هغه سچ زما پزړ کی دی زما په درون کی دی پادی خبر یا پادی ډول نشم کولای بیان کم هغه ته د شعر جامع ور اغوند ما شعر تر جوړوم
اقدرت وای چی تر اوسه پوری تاسو څومره شعرونه لری
داس دقیق شمیر خو نه درته معلوم خو تقریبا د 200 په شاوخوا کې دی
کله تاسو شعر لیکي آیا په شعر لیکلو کې تاسو اصول ته هم پام کوي
اصول ته چې کوم چوکاټ وي کنه یعنی د شعر ظاهري وجود چې کوم دا د ته باید توجه وشي زه خپل مر توجه کوم هر څوک ځکه چې دغه مرات نه شعر جوړیږي نه کنه مخکې له دې نه شعر ولیکي اول ورته چوکاټ ټاکي په کوم چوکاټ کې شعر لیکم دا خو ټاکل کیږي له دې نه وروسته چې کومه خبره هغه مانوي فنون دی هغه فنون چې په معنا پورې اړه لري هغه باید سړی ونه ټاکي مثلا سړی به داسې وانانګیري چې سړی وایي چې زه باید دغسې استعاره استعمال کړم دغه سمبول استعمال کړم دا باید په خپل راسي په شعر کې
نیازی صاحب اوس که درته وایي چې په څه رقم حالت کې تاسو ډیر ښه شعر لیکلی سئ ښه شعر ویلی سئ آیا کله چې ډیر خوشحاله یې کله چې خفه یې څه رقم یو وخت کې ښه شعر ذهن ته درځي
د هر شاعر بیل خواص او بیل ځانګړنې وي زه عموما په هغه وخت کې ډیر ښه شعر لیکم چې عاطفي حالت میں لکه ډیر په لوړ درجه کې وی یعنی په عاطفي حالت کې ډیر خوشاله لیکم
دا طبي خبره ده چې کله په پایل کې څوک یو کار پایلی یا لیکل پایلی نو یو څه خامي به پکې اکتاش درته وایي چې د اوس وخت شعر دی هغه وخت نه وای دی شروع ته کړی و څومره فرق لري
ډیر فرق لري ځکه کله چې معلوم لازل شعر پر کا ذات په دین په دلم چې شعر لیکل کیږي څنګه
یعنی په پایل کې خام و
هو ډیر خام و ډیر فرق لري او ما حتی دا اوس چې په کوم مقام کې ما دا فکر کوم نه ګرځي چې داسې یو شاعر سم زده مشهور سم ما د خلکو پیژنې ما شعرونه د خلکو ول ولي خوخ دي کی فقط هغه وخت کې چې ما وخت ما لمړی ځل شاعري پیل کړم ما مقصد صرف دا و چې هغه څه ما په زړه کې دي او دا ولي کوم اخلاص اوس شاعري کوم نو اوس خو ډیر څه په ذهن کې لرم
مخکې دې نور پښتنو تر اوسه کل تاسو نه غوښتنه وکړو چې خپل شعر هغه شعر چې ډیر زیات مخواخ ده کراته وایي
د شاعر خو هر شعر خپل خوخ وي او هر شعر ورته ګران وي نه خلک خو یا تعالی اولاد سره تشبیه کوي ځکه چې سختۍ لیکل کېږي زحمت په وسل کېږي او دا شاید د زړه خبرې وي د زړه خبرې خو معمولا ګرانې وي یو غزل درته وایم نو مې لیکل ده
مهرباني
غزل چې صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري صاحب حسن د راوړی ایمان ثوري زړه کې ساتم د رازونو په شان ثوري یا سپرلې دی او یا مینه د خیسته او یا د جام په تلوسه کې نهان ثوري څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري
او بالکل
څوک خبر دی د سبا کتاب کې څه دی رازه وژ باړو هم نن د ارمان توري زه د خاورې له خوشبو نه رازرغون يم خپل وجود را یادوي د باران توري خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی خوب کې وینم یو ګلاب راته مسکې دی چا می لستی د شلیدل گریوان توری لاس می مونی سا پټند ملایکی راته وای د سپیسل قران توری شعر سوی خود ژوند انزورونو شعر سوی خود ژوند انزورونو د رنگونو په سایه کې روان توری او ستا غزن پر ستا د مینی تند پلوری قربان توری قربان توری قربان توری
اګه اوس درته وای چې آی کلمو په شیرونو باندې کرکتنه هم کړی دا
چې کله شعر لکھما دن مخ کے چیز یو مصرا یو بیت و لکھما وال پہ ذہن کے پل کے کرا کتھا نہ کوما بیچ کلا غزل بش پڑا کم یا کم شعر نظم بش پڑ کم بلا غور سپی یو زل دو زل دے زل پل کرا کتھا نہ کوما دین ورا خوا چ کلا منگا پونتن کو حالت مگ بہیر در لو دا خفال بہیر و پاگ فال غڑے و مچ تقریبا سو شعر نہ مل کرا کتھا نہ تڑان دی کڑی
اتہ سے کوڑی دی خپل شعر لاری س بیان کڑی کدی سی وزیر تو وے
لیوال سے بھی وہ خبر داغ وائے چھ مغل ادبیات اغاڑو چھ یہ ودا سے انسانی ٹول نہ وش غوری چھ لحتمی سکوت سر مخامخت زما ہم ہم دغه فکر دا وزل استاد دلغفور لیوال سره په دې خبره باندې ډیر متفق یم او زما زړه هم زما غا فکر هم هم دغه صدا موږ باید داسې شاعری وکړو داسې لیکوالی وکړو چې زموږ دغه مخ په نزول یا مخ په زوال روانه ټولنه راوژ غوړو
د شیر تر څنګ بیا نصر هم لیکي کڅنګه
هو نصر لیکم تحقیقی مقالم لیکم او هنری نثرونه لیکم لنډې کیسې هم کله کله لیکم
سندرغاړي چې کله سندرې وایي معمولا شاعرانو څخه دغه شعرونه غواړي او هم کله چې شعر خوښ دي پرته له اجازه هغه شعر اخلي په سندرې په قالب کې دا وایي تر اوسه کوم سندرغاړي د تاسو شعر ویلی یا درنه غوښتي کنه
نه اوس خو دغه د سندرغاړو حساب هم داسې ده چې لکه بازاري سیستم ده هغه شاعري دوی کوي چې بازار کہ ڈیر مینا وال میرے لے کام خل مانا ترو سے پورے کم سندر گاڑ مات شیر ہے لندا کہ البتہ پہ میدان کی یاد سے پہ میدانی اگر کہ جنو سندر گاڑ میں غزل ویلی دی بولے کہ اسٹوڈیو کے سب سے بھی داس چیر وہ جی بازار تھا گا جنو دی سب سے بھی لمانا چا وقت نندا کھڑے او لکا ما اور تخ پل چا تھا داوڑ اندیز نہ کھڑے جس ما غزل وہ وائی چن اس ما غزل ز فکر کو مجدا سے لکا سندر گاڑ لو پار ار سندر گاڑ نشی کولے سی وی وائی
کہ چیر کم سندر گاڑ لتان ستا شیر وڑی خوہی گی کم سندر گاڑ تخ پل شیر بر کرے خپل آواز وی
کچر تاغه مانه غختنه وکوي نو زه ورته شعرونه ورکوم ملکه هارون باسا شفیق مرید جاوید مرخیل داسې وسو سندرغاړي نورم دي چې غزل ویلې شي البته زکه زما زیاته شاعري په غزل کې ده چون هر سندرغاړي نشي کولای چې غزل ووایي داغه سندرغاړي دي چې داغه توان لري چې هر رقم غزل ووایي کمپوزر ته جوړ کړي
ډیره مننه خیروسی
علیکم مننه
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسه کوي د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبار خیل د همداسي وی ټولنیزې ناخوالې کیسه کوي
د ښار شپنې خاموشي ورو ورو په ماتېدو وه لحظه په لحظه په ښار کې د موټرو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په هماغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼي دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر د ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښی د ماشومتوب د خوب په یاغې څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه کړې ناستې ښځې جټکه وخوړه ژر یې خپل ښی لاس د خپل ماشوم په سر کېښود څو ځله یې خوله وازي وکړه پاسې اسمان ته وکتل خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تېرېدل په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ څو وړې وړې ټوټې ترې راوویستې ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله یوه اوږده سا یې واخیسته لسا سره یو ځای لخلی د توبې پر لپسې کلمې راووتې اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي له راجګېدو سره سم یې لخلی د مور کلمه راووته ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل هغه یې راپورته کړ د هغه سترګې خپل کړې د هغه ساجي په خپل دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیو ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه خزی په سلګونی ولی انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې د سرک د پاسه د مکتبیانو تګ را تګ هم یو څه زیات شوی و د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مارغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې هغه په خیال کې خپل یا سرګوري چې شنی جامعه پتندی سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسې شاته اچولی او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لاله هاند موجونو کې غرق و چې د موټر د بریک بیرونکې آواز یې د خیال ټول مزه وشکول. ژر یې په خپل غږ کې یاسر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. له ځایه پورته شوه، یاسر یې په غږ کې ونیو او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. مارکیټ ته ننوته، د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیده قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانونه یې نور هم وکتل، خو بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې ونه اورېدل. د ورځې نهه بجې به وي، ټول مارکیټ یې له پښو وویست، خو د هېڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل، ماما د خدای په نامه یو څه راکړه. دکاندار خپل سر ټیټ کړی و، لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ور وکتل، په مهربانه انداز یې وویل، د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې له دې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ور مخکې شو. نه، دکاندار جارو په ځمکه گذار کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راوخوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څېره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څېره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو پورې وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ. ویې ویل، راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم یو څه درکړم، خو ته به هم یو څه راکړې کنه.
د ادب جام نننی برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونی قصیدې شاعر شیخ اسد سوری له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ اسد سوری. د سوری کورنۍ تاریخي احوال سنات سره خانه شوې ده او دا راته څرګنده شوې ده چې د پښتنو پخوانی او ډیر لمړنی اثر په دې کورنۍ پوري اړه لري، او کله چې دوی سلطنت درلود ادبي ذوق هم ورسره و. لدی ټبره د پښتنو یو بل مقتدر اور ژبه شاعر هم راوتلی دی چې نوم یې اسعد او د محمد زوی و. دا شاعر په لرغونی دوره کې ډیر لوړ مقام لري او د 1400 هجری په شاوخوا کې ژوند دی. پټی خزانی د لرغونی پښتانه په حواله له تاریخي سوري څخه داسې نقل کړی دی. شیخ کټا په کتاب کې د لرغونی پښتانه له تاریخي سوري هڅه نقل کچي. اسد سوري په غور کې اوسېده او هلته د سوري خاندان په پاچاهۍ کې ډېر عزتمند وو، او شیخ اسد د محمد زوی و چې په کال 1425 هجری کې په بغنین کې وفات شو. شیخ اسد ډیر ښه اشعار ویل او نقل کچي. سلطان محمود غازی پر غور باندې د امیر محمد سوري سره جګړه وکړه او په هنګرانو یې محصور ک. په دې وخت کې شیخ اسد هم د هنګرانو په کوټ کې وو. هغه وخت چې سلطان محمود امیر محمد سوري ونیو او بندي بوت غزنی ته، نو امیر محمد سوري چې خورا زړور او عادل ضابط امیر وو، له غیرته په بند کې ومرد، او شیخ اسد چې دوستو د امیر محمد سوري پر مرګ ساندي وویلې. په دې ډول اسد سوري د پټي خزانه په قول په هنګرانو کې اوسېده او وفات یې د زمینداور په بغنین کې ده. دا شاعر لکه د سوري لټبره چې وو، د پاچاهانو په دربار کې معتبر هم وو، او له امیر محمد سوري سره یې آشنایی او دوستی لرله. امیر محمد سوري د غور له مشهورو شاهانو څخه دی چې قاضی منهاج سراج احوال داسې راوړی.
چون تخت به امیر محمود سبکتگین رسید، امارت غوریان به امیر محمود سوری رسیده بود، ممالک غور را ضبط کرده گاه سلطان محمود را اطاعت نمودی و گاه طریق عصیان سپردی و تمرد ظاهری کردی، تا سلطان محمود با لشکرگران به جانب غور آمد و در قلعه آهنگران محاصره شد و مدتها آن قلعه نگه داشت و قتال بسیار کرد و بعد از مدتها به طریق صلح از قلعه فرود آمد و به خدمت سلطان محمود پیوست و سلطان او را با پسر کهتر که شیش نام بود به جانب غزنین برد. چون به حدود گیلان یعنی نزدیک غزنه رسید، امیر محمد سوری به رحمت حق پیوست. بعضی چنان روایت کنند که او چون اسیر شد، از غایت حمیتی که داشت طاقت مزلط نیاورد، خاتمی داشت در زیر نگین زهر تعبیه کرده بود، آن را به کار برده درگذشت.
د امیر محمد سوری د مرگ په باب د پټی خزانی او طبقات ناصری روایت یو راز ده. د پټی خزانی مؤلف د لرغونی پښتانه په ذریعہ د تاریخ سوری څخه یو بوللا یا قصیده را نقلوي چې شیخ اسد سوری د امیر محمد سوری په ویرنه یعنی رسا کې ویلی و، او دا هم د شیخ اسد سوری د بوللی و نمونه چې شاوخوا څلوېخت بیتونه لري، خو د خبرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه دلته وړاندې کوو. د فلک لچارو څو کړم کو کار، د فلک لچارو څو وکړم کو کار، زمولوی هر گل چې خاندي په بهار، هر غټول چې په بیدیا غوړي د وکا، رژوی پانی کاندي تار پتار، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر مخونه د فلک سپیړه شنکا، ډیر سرونه کا تر خاور لاندې سار، د واکمن لسر خول پرې با سیمړسي، د بیوزل وینې توی کاندي خونخوار، چه لبرمه از مری را پی جنگلو که لعکو بای داری تیرو جبار. پر سوره و باندی ویر پریوت لپاسا، محمد واکمن چه ولاده پا بلدار، یوار شو اسیر پلاست مرچمنو، انتقال و کرکبر لبلوار، پس سماوی ودان هنگرانو، پټی کنو پر درست جهان او څار، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، د محمود د ژوبلورو په لاس کې ووت، چې غزنته یې بوتلی په تلوار، ننګیالی ولره قید مړینه د زکه څه یې والو ته لهسته په دېلار.
په شاعری کې د مفکورې موجودیت حتمی دی، خو تش د مفکورې شتوالی د شعریت دلیل نه ګڼل کیږي، بلکې مفکوره باید په شاعرانه صورت تجلا وکړي. نن چې موږ غنی خان ته د لوړ او فلسفي شاعر مقام ورکوو، نو دلیل یې په شاعری کې د ژور فکر موجودیت او شاعرانه فلسفه ده. په ورېښمین خیال کې د ارواښاد غنی خان د شعر ډکلمه دراورو. ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ماوی چی غنی یار سبی انداز غندیه، ادب دے در کی کم زبان دراز غندیه، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، قصه دا گڈ وڈا نسم خان شوی نشو کی شوی، خود دی دو پیازو کی صدری پیاز غندیه، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، پٹے دی وران ویجاڑ دے او کھگی وگی دی پھلی، کریپ کی گلون حسن ساز غوندیے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، لیند دی مات گڈا او شڈل مڈل دے غشے، گزار دی رسا لگی تیر انداز غوندیے، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت، په وږی خېټه موړ یو بینیاز غوندیې. که
رنگ وی کتراش وی کچار به تک بدلا پخپل لا روان یی بی استاد غوندی یی پمینه مینه خدای تپلار جانان وای پمینه مینه خدای تپلار او جانان وای دا زکه خوبی تولا بی انداز غوندی یی ما وی چی غنی یار څه بی انداز غوندی یی ادب دے در کی کم زبان دراز غوندی یی